سلام د ازادۍ رادیو د یو ساته خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د ازادۍ رادیو د خبرونه د موسیقي د پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. نن د اگست 13 له افغانستان د متحدو ایالاتونو او نورو هیوادونو د سرتیرو د وتلو لومړی کلیزه ده. ولسمشر جو بایدن چې له افغانستان د پوځي ځواکونو په وتلو کې د ګډوډۍ له کبله تر سختو انتقادونو لاندې دی، په یو لنډ بیان کې د اگست په 26مه د کابل هوایي ډګر ته نږدې په یوه انتحاري حمله کې د 13 امریکایي سرتیرو د وژل کېدو له کبله خفګان ښودلی او د دفاع وزیر لوید آستن د امریکا پوځي ځواکونو ته په یو پیغام کې په افغانستان کې د وژل شویو 2401 شپږ امریکایي سرتیرو یاد ته درناوی کړی. بلخوا په کابل کې د طالبانو حکومت د دې ورځې په مناسبت ځانګړي مراسم نیولی دي. د بخښنې نړیوال سازمان پر اوکراین او ترکیې وبخی پر ایران او ترکیه تور لګولې چې افغان کډوال یا خپل قلمرونو ته نه پرېږدي او یا په جبر سره باسي. امنستي انټرنیشنل په یو تازه راپور کې چنن خبر شوېلې چې ډیرای دا افغانان بې وزلي خلک دي او پاسپورتونه یا نور معتبر اسناد نه لري، چې په نتیجه کې د ایران او ترکیه د سرحدي پولیسو له تاوتریخوالي او د جبري استلو له ګواښ سره مخامخ کیږي. د سازمان پر راپور کې راغلي چې د ایران او ترکیه امنیتي ځواکونه د هغو افغانانو مخه نیسي چې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ننوځي او په نتیجه کې کله ناکله د مرګ ژوبلې پېښې هم شوې دي. افغانستان د آسیایي جام د شل اووریزو سیالیو په ترڅ کې پرون دوهمه لوبه هم چې له بنګلادیش سره و په اوو ویکټو وګټله. بنګلادیش افغانستان ته د 128 منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره د هدف په داسې حال کې ترلاسه کړ چې لا یې نه توپونه درلودل. د دې لوبې په ګټلو سره افغانستان د بی ګروپ سر ته وخوت. افغانستان له دې مخکې خپله لومړنۍ لوبه له سریلانکا څخه په 8 ویکټو ګټلې وه. افغانستان درې نورې لوبې هم په مخکې لري. په دې جام کې د افغانستان، پاکستان، هند، بنګلادیش، سریلانکا او هانګ کانګ لوبډلې ګډون لري او متحده عربي امارات یې کوربه دی. د پخوانی شوروي اتحاد وروستی ولسمشر میخایل ګورباچوف پرون د 99 کلونو په عمر مړ شو. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې ګورباچوف چې د 1980 لسیزې په وروستیو کې د ګلاسنوست او پرسترویکا په نوم د اصلاحاتو لړۍ پیل کړې وه او هڅه یې کوله شوروي اتحاد ژوندی وساتي، د اوږدې ناروغۍ په پایله کې د مسکو په یو روغتون کې سا ورکړه. میخایل ګورباچوف هغه ولسمشر و چې له افغانستانه یې د 1989 کال په فبروري میاشت کې د پخواني شوروي ټول پوځونه وایستل او د افغانستان څخه باندې نه کلن اشغالی پای ته ورسو. ګورباچوف په ختیز بلاک یا ختیز اروپا کې د زور للارې د ډیموکراسۍ په پلوي د هغو مظاهرو د ځپلو مخالف هم و چې په 1989 کال کې پیل شوي وې. پخوانی شوروي اتحاد د 1991 کال د دسمبر په 15مه ړنګ شو او جمهوریتونو یې خپلواکي اعلان کړه. او د ملګرو ملتونو د مفتشانو د اټومي انرژي د مفتشانو یو ډله نن د اوکراین په جنوب کې د زاپوریژیا د جګړه ځپلو اټومي تاسیساتو پر لور روانه شوه. دا په داسې حال کې ده چې په دې اټومي بټۍ کې د احتمالي پیښې له کبله نړیوالې اندېښنې په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی پرون په کیف کې خبریالانو ته وویل هیله من دی چې د اروپا د تر ټولو لویې اټومي بټۍ د څارنې لپاره به په اوکراین کې یو دایمي ماموریت رامنځته شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. وړاندې په خپرونه کې راپورونه خپرو.
تر دې شېبې د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
نن د اگست 13مه له افغانستانه د امریکا او نورو هیوادونو د سرتیرو د وتلو لومړی کلیزه ده. د طالبانو حکومت له هیواده د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو په مناسبت ځانګړي مراسم په پام کې نیولي او همې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر په اړه په افغانستان او امریکا کې دننه له مختلفو لورو ډیر انتقادونه هم شوي دي. په دې اړه جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
طالبانو له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو په مناسبت نن په دې هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړی او همې ځینې مراسم په پام کې نیولی دي. طالبانو چې د نړیوالو ځواکونو له بشپړ وتلو دوه اونۍ مخکې یعنی د زمري په څلېرشتمه کابل ته ننوتي وو هم دا ورځ د خپلې بریا په ویاړ عمومي رخصتي اعلان کړی وه. د طالبانو د حکومت چارواکو په دې اړه چې نن به له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل په څه ډول مانځي نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت یوازې دومره ویلي چې نن به په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي وي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل د هغه تړون یوه عمده برخه وه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د 2020 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوی دی. یوه جول جاړي ته د رسیدو لپاره د طالبانو او د افغانستان د پخواني حکومت د استازو ترمنځ د سولې د ټکنیو خبرې نتیجې ته تیر کال ناهیلې هغه مهال زیاتې شوې چې طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو په چټکۍ د سیمو کنټرول په لاس کې اخیست. په امریکا کې دننه په تیره د جمهوري غوښتونکو د ګوند غړو لخوا هم له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر جو بایدن پر پریکړې ډېر انتقادونه شوي او دغه بهیر یې له تېروتنو ډک بللی دی. په دې ترڅ کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري غوښتونکو مشر مایکل مکاول له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په مناسبت پرون سه شنبه په یو بیان کې وویل چې دا به د ولسمشر جو بایدن د ولسمشری پر میراث یو داغ وي. هغه وویل یو کال مخکې بایدن ټول ځواکونه له افغانستانه وویستل او په زرګونو امریکایي ادبه زموږ له 30 زیات افغان متحدان او دغه راځي د څه باندې $1 میلیارډ په ارزښت پوځي وسایل او تجهیزات تر شا پرېښودل چې د ده په خبره دا په نړۍ کې د امریکا د مشرتابه لپاره د عطف یوه نقطه او د ولسمشر بایدن پر میراث یو داغ دی. ښاغلي مکاول امریکایي سی بی ایس ټلویزیون سره په وروستۍ مرکه کې هم پر سپینې ماڼۍ ورته انتقاد وکړ او ویویل
There are so many mistakes. The biggest one for me
ډېرې تېروتنې شوې. یوه لویه تېروتنه چې مې ورسره ژوند کړی هغه په پټو غونډو کې ګډون او د استخباراتي ټولنو څرګندونو ته غوږ نیولو چې ویل به چې وضعیت د سقوط خواته روان دی او ژر به سقوط وکړي. پاوز هم وروسته ورته څرګندونې کولې، خو سپینې ماڼۍ وضعیت ډېر ښکلی انځوراو. هلته په ځمکه کې د وضعیت په اړه د استخباراتو او سپینې ماڼۍ ترمنځ اړیکه پرې شوې وه. امریکایي ورستي سرتیری د اګوست په 13 شمال افغانستان نو وتل او دغه جګړه ځپلې هواد د طالبانو واکمنۍ ته پریښود. د هغو واکمنۍ ته چې حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د چارو اکثره کتونکو په دې باور دي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور دې ته زمینه برابره کړې وه چې د نړیوالو د مالي مرستو پر مټ په دې هیواد کې اقتصادي فعالیتونه په ټپه ونه درېږي. خو له تېر کال راهیسې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان له ډېرو سیاسي، اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د مرستندویو ټولنو په وینا د دې هیواد نږدې ټول وګړي د خوړلو لپاره کافي ډوډۍ نه لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بخښنې نړیوال سازمان پر ایران او ترکیه تور لګولی چې افغان کډوال یا خپل قلمرونو ته نه پریږدي او یا په جبر سره باسي. امنستي انټرنیشنل په یو تازه راپور کې چې نن خبر شوویلې چې ډیری دا افغانان بیوزلي خلک دي او پاسپورتونه یا نور معتبر اسناد نه لري او په نتیجه کې د ایران او ترکیه د سرحدي پولیسو له تاوتریخوالي او د جبري استلو له ګواښ سره مخامخ کیږي. د سازمان پر راپور کې راغلی چې د ایران او ترکیې امنیتي ځواکونه د هغو افغانانو مخه نیسي چې په غیر قانوني ډول د هیوادونو ته ننوځي، چې په نتیجه کې کله ناکله د مرګ ژوبلې پیښې هم شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې د یو شمېر هغو قضیو یادونه هم کړې ده چې افغان کډوال د ایراني او ترکی پولیسو لخوا په غیر قانوني ډول وژل شوي، په ډزو ویرول شوي او ایستل شوي او په نورو غیر قانوني لارو یې مخه نیول شوي او همدارنګه ځینې له قانون پرته توقیف او شکنجه شوي یا ناوړه چلند ورسره شوی دی. امنیسټي انټرنیشنل په یو په تیرې وکال کې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا د 11 او د ترکی ځواکونو لخوا د 3 افغان کډوالو وژل کېدل هم مستند کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې دا راپور یې له لسګونه افغانانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړی او په دې ډله کې هغه 4 کسان هم شامل دي چې په جبري ډول ایستل شوي دي. راپور زیاتوي چې ډیری وخت دا کډوال له ماشومانو او یا د کورنیو لغړو سره ایستل کیږي. په بیان کې راغلی دی چې د بخنې د نړیوال سازمان دریض د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری سریاو دی او هغه دا چې هیڅ افغان وګړی باید بیرته په جبري ډول افغانستان ته ونه لیږل شي، ځکه د دې سازمان په باور امکان لري چې هلته د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره مخامخ شي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د جمیل رانژدې کېدو سره د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې افغانستان د تیر کال په دوبی کې د طالبانو له بیا وخت رسېدو وروسته له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ دی. د طالبانو حکومت بیا په بهر کې د افغانستان د مرکزي بانک د میلیاردونه ډالرو شتمنیو کنګل کېدل د افغانستان د روان بشري بحران اصلي عامل بولي. جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
د بشری حقوقو د څارنړیوال سازمان ویل کله چې طالبان پر افغانستان بیا وکمن شوی په افغانستان کې بشری وضعیت په تیری وکال کې ډیر خراب شوی دی. د سازمان دغه څرګندونې په هغه راپور کې کړي چې پرون سیشن بیل افغانستان د وروستي امریکایي سرتیری د وتلو د یوې کلنې کلیزې په مناسبت خپور کړی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې د افغانستان له 90% زیاتو وګړو په تیری وکال کې کافي خوراکي موادو ته لاسرسی نه درلود. د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدربار تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې یوازې بشری مرستې د یو هیواد اړتیاوې نشي پوره کولی. موږ ټول باید په دې ځان پوه کړو چې په افغانستان کې به ډیر ژر یو بل ژمی پیل شي. هغه کسان چې د تیر کال له بحران څخه ژغورل شوي که وضعیت بدل نه شي ښایسته کال ونه شي کولی چې له بحران سره مقابله وکړي. هیڅ یو هیواد نه شي کولی چې یوازې پر بشري مرستو متکی وي. دا هم مهمه نه ده چې مرستې په کومه اندازه سخاوتمندانه دي. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې نږدې 40 میلیون وګړي چې د دې هیواد د نفوس نیمایي برخه جوړوي د خوراکي نخوندیتوب له درېمې یا څلورمې درجې سره مخامخ دي. درېمه درجه خوراکي بحران او څلورمې د خوراکي موادو بیړنۍ حالت ته ویل کیږي. د طالبانو حکومت بیا د امریکا حکومت ګرم بولي چې د افغانستان شتمني کنګل کړي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي په دې وروستیو کې یوې چینایي رسنۍ سره په امریکا کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان شتمني باید آزاده شي.
فقر و بیکاری از چرا زیاد شده است؟ اونا دارای
بیوزلی او بیکاری ول زیاته شویده. هغوی امریکا د افغانستان شتمني چې مسلم حق دی هلته کنګل کړي ده. تبن چې بیکاری زیاتیږي کله چې د افغانستان د خلکو دغه ښکاره حق او شتمني کنګل کیږي ان سوداګر نشي کولی چې خوراکي مواد له یو هیواد افغانستان ته راوارد کړي. د تیر کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان بانک 1 میلیارد ډالر د امریکا په بانکونو کې کنګل شوی ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن د یو فرمان په صادرولو سره د دغې شتمنۍ نیمایي برخه یعنی 3.5 میلیارد ډالر پر امریکا د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 12 د تروریستي برید د قربانیانو د کورنیو حقوقي دعواو ته ځانګړې کړي او پاتې نورې په مشروط ډول چې هغه به د طالبانو لاسته نه لویږي بلکې د افغانستان خلکو ته رسېږي آزادې کړي دي. خو د اقتصادي چارو د کتونکو په باور دغه کنګل شوې شتمني د مصرف لپاره نه بلکې د افغانستان د بهرنیو آثارو یوه زیرمه ده چې د افغانۍ د ثبات ساتلو لپاره ډیره مهمه ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدل شي.
زموږ غاغله ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو شیبه ورسته د سندرو میلمنه د ازادي رادیو د موسیقي ځنګړی پروگرام پیلېږي. خو له هغه مخکې د خبرونې یو ورستای راپور خبرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د 1.8 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې. د دې سازمان د رسمي شمیرو له مخې په پاکستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله 1.5 لک کسان مړه او 3.3 میلیون وګړي زیانمن شوي دي. د پاکستان د حکومت د لومړنیو ارزونو له مخې سیلابونو د هیواد ته د 10 میلیارد ډالرو په اندازه زیان اړولی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په پاکستان کې وروستي سیلابونه یو غمیزه بلل چې په خبرې وروستیو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. ښاغلی ګوتریش پرون سیشن په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې نړۍ مسؤلیت لري چې د اړتیا په وخت کې د پاکستان لاسنیوی وکړي او د دې هیواد وګړو ته مرستې برابرې کړي.
United Nations is issuing a flash appeal for 160
ملګری ملتونو له پاکستان سره د ملاتړ په برخه کې د 180 میلیون ډالر نوې مرستې چې مدیریت به حکومت کوي غوښتنه کړې ده. پر دغه مرستې به د 15.2 میلیون وګړو لپاره خوراکي مواد او به بیړنۍ زده کړې، ساتنه د چټلو اوبو، د تخلیه او د روغتیايي مرستو امکانات برابر شي. په پاکستان کې پر لپسې ورښتونو او د هیواد له شمالي